د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کور بیم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی د چین په منځګړیتوب په افغانستان کې د سولې د هڅو هرکلی کړی دی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه اسدالله لودین اوروي.
ولسمشر اشرف غنی له یو څلور ورځني سفر وروسته نن بیرته کابل ته راستون شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد به په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو ګوښه شوی مشر کاچن آشتن به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اروپا له څلور ورځني سفر وروسته نن بیرته کابل ته راستون شو. ښاغلی غنی په دې څلور ورځني سفر کې بلجیم، برټانیې او جرمني ته سفرونه وکړل. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نور لوړپوړي چارواکي ملګري وو چې د ناټو تر غونډې وروسته د افغانستان په اړه د لندن په نړیوال کانفرانس کې برخه واخیسته. نړیوالې ټولنې د لندن په کانفرانس کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به له 2014 کال وروسته هم خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه راز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد به په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. مرکل د جمعې په ماښام په برلین کې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ګډه خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د جرمني په ملاتړ کې به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او پراختیايي مرستې شاملې وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل د چین په ګډون له ګاونډي هیوادونو سره د سولې او امنیت په اړه د یو سیمه ایز تړون خبرې پیل کړې دي. د وویل دا خبرې په ابتدایي مرحله کې دي. د دواړو مشرانو له خبرو مخکې د جرمني پارلمان رای ورکړي چې په 2015 میلادي کال کې به 850 تنه جرمن عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. پارلمان دغه راز د افغانستان سره په کال کې د 430 میلیونو یورو مرسته هم تصویب کړه. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنري په ګډون په داخل کې له بې ځایه شوو خلکو سره د مرستندوی موسسو ژمنۍ مرستې تنظیم کړي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته ویل په ولایتونو کې د استرار ټولو کمیټو ته هدایت ورکړل شوی چې په داخل کې له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې وکړي.
څومره کې هغه کسانو چې بې ځایه شوی دی چې مالان سوختي مواد په هر میاشت په اول وخت کې هغوی ته توضیح شي او همدارنګه خوراکي توکو ورته مرسته وشي او غیر خوراکي توکو ورته مرسته وشي چې هغوی مشکل لږ تر لږه حل شي.
دغه ادارې له دې مخکې په ژمي کې د احتمالي خطرونو په اړه د چمتووالي ډاډ ورکړی و. د افغانستان په اکثرو لرو پرتو سیمو کې د لارو بندېدل یوه لویه ستونزه ده چې د دې ادارې او نورو مرستندویو موسسو کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي. دوه تنه چې غوښتل یې د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې انتحاري حملې وکړي د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان نن سهار د کونړ او ننګرهار د امنیتي ځواکونو په ګډه هڅه ونیول شول. دا کسان د تورخم له لارې افغانستان ته راغلي وو. په عین حال کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین کشف او خنثی کړ. د کندهار د امنیه قومندان نوی ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل مخالفینو غوښتل د فرقې په سیمه کې چې اکثره پوځیان پکې اوسي د ماین ته چاودنه ورکړي. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو ګوښه شوی مشر کاچن آشتن به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته دوام ورکړي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه امریکا، چین، روسیا، برېټانیا، فرانسه او جرمني تیره میاشت ونتوانېدل چې د ایران 12 کلنه لانجمنه اټومي لانجه هواره کړي. نو و میاشتې نور وخت ورکړ څو په دې اړه یوه تاریخي موافقه ترلاسه شي. د ایران قضایی چارواکي وایي اسلامي جمهوریت په هیواد کې د اعدامونو راکمولو په مقصد د نشه یي موادو د قاچاق اړوند جرمونو قانون کې په تعدیلاتو کار کوي. د ایران د قضا د بشري حقونو د شورا منشي جواد لاریجاني د فرانسې ټلویزیون ته ویلي که چیرې پارلمان دا تعدیلات تصویب کړي په ایران کې به اعدامونه په سلو کې اتیا کم شي. ایران په نړۍ کې د اعدام سزا د عملي کوونکو هیوادونو په سر کې دی. په ایران کې د بشري حقونو د حالات په اړه د ملګرو ملتونو څیړونکی احمد شهید عمومي اسمبلی ته په وروستي راپور کې ویلي چې د 2013 میلادي کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې لږ تر لږه 825 کسان اعدام شوي دي. النصره جبهه چې له القاعده سره اړیکې لري وایي د لبنان یو برمته شوی عسکر وژلی دی. په یوه اعلامیه کې چې تیر ماښام خپره شوه، النصره ډلې وویل چې دا سرتیری یې وروسته تر دې وواژه چې لبناني چارواکو داسې ښځې ونیولې چې ویل کېږي د دې ډلې د مشرانو میرمنې دي. النصره خبرداری ورکړی دی که چیرته دا میرمنې خوشې نه شي، یو بل لبناني سرتیری چې له دوی سره اسیر دی هغه به هم ووژني. لبناني چارواکو تېره اونۍ وویل چې د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي او د النصره جبهې د مشر میرمنې نیولې دي. د تیر اګست په میاشت کې د اسلامي دولت ډلې د لبنان په ارسال ښار برید کړی وو چې تر شلو ډېر لبناني سرتیري یې نیولي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د فضایي څیړنو د مرکز ناسا یو ازمایښتي فضایي بیړۍ په فضا کې د 4.5 ساعته تیرولو وروسته د جمعې په ورځ په آرام سمندرګي کې راښکته شوه. دا فضایي بیړۍ چې د اورین یا ښکاري نوم ورکړل شوی له انسان پرته یو کپسول د ځمکې له سطحې څخه د 5800 کیلومتره زیاتې فاصلې پورې په ډېر سرعت پورته کړ. دا فضایي بیړۍ سپوږمکۍ ته د امریکا د اپولو پروګرام وروسته چې په 1972 کال کې درول شوی وو تر ټولو چټکه بیړۍ ګڼل کیږي. د امریکا د فضایي څیړنو مرکز وایي په فضایي بیړۍ کې ایښودل شوي کمپیوټرونو ته زیان نه دی رسیدلی او په فضا کې د غازونو خپرېدو پرې اغېز نه دی کړی. ناسا هیله لري چې په دې ماموریت سره به وکړی شي په راتلونکي کې ساینس پوهان او فضانوردان مریخ ته واستوي. او وروستی خبر هم دا چې د چچنیا مسکو پلوي مشر د تروریزم لپاره وروسته له هغې نوې سزا اعلان کړه چې وسلوالو د ګروزنی ښار حمله کې 24 کسان ووژل. رمضان قدیروف وویل که چیرې کوم وسلوال په چچنیا کې یو پولیس یا بل کس ووژني، د وسلوال کورنۍ به سمدستي له چچنیا څخه وویستل شي او د بیرته راتلو اجازه به ورنه کړل شي. وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په ګروزنی ښار کې یوه مطبعه اشغال کړه او له امنیتي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه. د روسیې د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل په جګړه کې 14 پولیس او 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. قدیروف وایي دا حمله د وژل شوي تروریست د کو عمروف ورور احمد عمروف تنظیم کړې وه. عمروف دا مهال په ترکیه کې ژوند کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
China is acting as a responsible international stakeholder. We welcome the intense dialogue.
افغان ولسمشر د چین په منځګړی توپ له طالبانو سره د خبرو هر کلی وکړ. د اشرف غنی د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. بیا به واوري چې د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې د امریکا په پوځي پروګرام کې بدلون راغلی دی. په کابل کې پولیسکونو کسانو د ښار د بیچنډې په پاکولو کې برخه واخیسته.
موږ صفاکاری د پر راغلی وو شاوخوا په دې پاستا پو کې لاندې په دې ټول باندې غږ کوو چې تاسو هم راشئ.
خوستیانو دوی ونې وروسته یو ځل بیا د خپل ښار د پاکولو په عمومي حشر کې سره یو ځای شول.
موږ دومره سپکو چې بالکل د ښار ښایست ځانته یو ځانګړتیا پیدا کړه او 2015 کال به موږ په ټول افغانستان کې د خوست ښار سپا اعلانوو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې ایچ آی وی ایډز ناروغي ته ځانګړی شوی دی. افغان ولسمشر وایي د چین په نوښت له طالبانو سره د سولې هڅې مهمې دي. اشرف غنی دا خبره تېره شپه په برلین کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړه. جرمني هغه هیواد دی چې راتلونکی کال به تر امریکا وروسته تر بل هر هیواد ډېر پوځیان په افغانستان کې ولري. او د جرمني پارلمان موافقه وکړه چې تر دې وروسته به د کال څخه باندې 1500 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کوي. په برلین کې د افغانستان د ولسمشر او د جرمني د سر اعظم د خبرو جزئیات د جان خالی کوزی پر راپور کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ماښام جمهور رئیس اشرف غنی او افغان حکومت ته ژمنه وکړه چې له افغانستان نه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به برلین له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جرمني له صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې د چین په نوښت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د خبرو د پیل هرکلی وکړه او زیاته کړه دا خبره ځکه مهمه دي چې چین د پاکستان د اوږدې مودې دوست دی.
is acting as a responsible international
چین د یو نړیوال مسولیا شریک په توګه عمل کوي. موږ ځکه د دې جدي خبرو هرکلی کوو چې چین له پاکستان سره د اوږدې مودې دوستی لري او د خبرو د امکاناتو برابرولو او پرمخ بیولو کې به د اغیز او وزن هرکلی وشي. دا ابتدایي مرحله دي. موږ په یو پراخ پلان کار کوو چې څنګه پرمخ لاړ شو. دا به د افغانانو لخوا او د افغانانو په مشرۍ خبري وي. رویترز اژانس تیره میاشت په یو خاص راپور کې ویلي و چین وړاندیز کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې په ټپه درېدلو خبرو د بیرته پیل کولو په مقصد دی یوه غونډه جوړه شي. رویترز ته په رسیدلو اسنادو کې ښودل شوی چې چین یو داسې وړاندیز کړی چې له مخې به د افغانستان، پاکستان او چین استازي او د طالبانو مشران د خبرو میز ته کښېني. د جرمني صدر اعظم په خبري کانفرنس کې ویل د جرمني پارلمان نن خپل لومړی بحث له افغانستان سره د هوډمن ملاتړ ماموریت په اړه پیل کړ. مرکل ویل
موږ
نن د جرمني پارلمان کې خپل لومړنی بحث له افغانستان سره د هوډمن ملاتړ ماموریت په اړه پیل کړ او ټینګار مو وکړ چې د جرمني حکومت به د جرمني له پارلمان سره په ګډه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. جرمني په خاص ډول د افغانستان د شمال د امنیت په اړه مسؤلیت لري. په هر صورت موږ تل د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره کار کړی. په افغانستان کې د ښوونځیو د سیستمونو پراختیا، متقابله تعلیمي کړنلاره او نورې ډېرې برخې هم د پولیسو او امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ مهمه دي. خو د افغانستان ملي پوځ هم باید چې په خپل ځان متکی شي. د افغانستان شاوخوا درې نیم لکه امنیتي ځواکونه دا مهال د ټول هیواد د امنیت چارې پر مخ وړي او د طالب او نورو وسلوالو له مقاومت او حملو سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ویلي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا 2000 عسکر وساتي او دا ځواکونه به د تروریزم ضد جګړه او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. د جرمني پارلمان د جمعې په سهار رای ورکړه چې له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې د 2850 تن عسکر پاتوي او سیمه ییز امنیتي ځواکونه به روزي. په دې توګه به جرمني له متحده ایالاتو وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات شمېر عسکر ولري. جرمني دغه راز ژمنه کړې چې په کال کې به د افغانستان د پراختیايي پروګرامونو لپاره 430 میلیونه یورو یعنې 1590 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي چې دا رقم د بل هر مرستندوی هیواد په مقایسه زیات دی. جرمنی د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر 1500 پورې عسکر درلودل او تر اوسه 1500 عسکر د افغانستان په جګړو کې وژل شوی دي.
جرمنی به راتلونکي کال تر امریکا وروسته تر بل هر هیواد ډیر پوځان په افغانستان کې وساتي. بل لور ته راپورونه وایي امریکا هغه پلان پر مخ وړي چې له مخې په افغانستان کې د راتلونکي کال لپاره پر پاتې کېدونکو نه 1300 سرتیرو سربیره نور اضافي پوځان هم په دغه هیواد کې ګماري. دغه 1300 سرتیری دغه تړون له مخې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شو تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د غیر پوځي ملاتړ لپاره په دغه هیواد کې پاتې کیږي. ویل کیږي د اضافي سرتیری به تر هغو په افغانستان کې وي چې د ناټو غړي هیوادونه خپل عسکر افغانستان ته استوي. نور جوسیات د فریبا ظاهر پورا پور کې.
د واشنگتن پوسټ راپور له مخې د ولسمشر اوباما اداره په پام کې لري د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې خپل سلګونه اضافي سرتیري په موقتي ډول وساتي. د لهغو نظر واته سو سرتیرو سربیره ځواکونه دي چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د پرشتدلو اعلان کړی وو. یو امریکایي چارواکی وایي د اوباما د ادارې او متحدو هیوادونو ترمنځ پر دې بحث روان دی چې د ناټو هیوادونو به څومره ځواکونه د افغانستان د روزنیز ماموریت لپاره ولېږلې سي. خو دغه چارواکی د دې پلان په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ناټو د غروزنیز ماموریت د 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټه څخه په افغانستان کې پیل شو. دا نیټه مهمه ځکه ده چې امریکا او لویتیز متحدین غواړي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره داسې ډول محدود کړي چې د دې سبب نسی چې افغان حکومت له طالبانو سره په جګړه کې پاتې راسي. په دې وروستیو اونیو کې وسلوالو مخالفینو په پلازمینې کابل کې خپلې حملې ډېرې کړې دي. چارواکي وایي له دې کبله چې د ناټو ټول هیوادونه به ونیسي کولای د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې د افغانستان لپاره 2000 سرتیري تیار کړي، نو متحده ایالات به د دغه تشه د ډکولو لپاره یو ډیر شمیر سرتیری په دغه واد کې وساتي. د دغه امریکایي چارواکي په خبره دا سرتیری به تر هغه په افغانستان کې وي چې د ناتو هیوادونو خپل سرتیری د هیواد ته لیږي. سپین مرنۍ د روان کال په مې میاشت کې تر خپل منځیو اوږدو بحثونو وروسته هغه پلان واضح کړ چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره تر نظر او 800 راکم کړي. په دې سره د امریکا هغه پلان یو ګام مخته ځي چې لمخې په 2018 کال کې د اوباما د ولسمشری دورې تر ختمېدو پورې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په بشپړ ډول پای ته رسیږي. په همدې حال کې به نور ډیری سرتیري د ناتو تر ماموریت لاندې د افغانستان د پوځ ملاتړ وکړي او یو شمېر نور به د تروریزم سره د مقابلې لپاره په جلا ډول ماموریت وګمارل سي او تر ډېره به تمرکز د القاعده شبکې سره مبارزه وي. د امریکایي چارواکو په خبره په افغانستان کې د دغو اضافي امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره د دې لپاره سوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د یوې اوږدې مودې لپاره وځنډید. تر دې وړاندې اوباما داسې پریکړه هم کړې وه چې لمخې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکول کېده چې تر روان کال وروسته هم کولای سي د وسلوالو مخالفینو د بریدونو په مقابل کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. دغه دواړه ګامونه په افغانستان کې د امریکا د پوځي رول د محدودولو په برخه کې د ستونزو څرګندونه کوي. په داسې حال کې چې د دغه هیواد د ملي وحدت حکومت لا هم په هوایي او نور عمده پوځي برخو کې په لویدیځ پورې متکي حکومت پاتې سوی دی، دغه راز افغانستان د راتلونکو کلونو لپاره د خپل پوځ د ملاتړ لپاره د میلیارډ نور ډالر پارزښت بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ساجي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. کابل رسپانو نن څه خبره کړې دي؟ قسیم سولمل کتنه ورته کوي.
کابل چپ رسپانو نن په خپل غنو کې د نور مطالبه ترڅنګ د لندن د کانفرنس او په افغانستان کې د اضافي پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه لیکنه کړې دي. سرنوشت رسپانو د لندن کانفرنس د پخوانی ژمنو تکرار تر سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی او په برخه کې راغلی چې په دغه غونډه کې داسې کوم ژمنه ونه سوچې لمخې افغانستان پر ځان به سیاسي یا سولې ته لار هوار کړي. په مطلب کې د همدې کانفرنس په اړه د کارپوهانو نظر اخیستل سوی چې وای نړیوال به بیا هم خپل مرستې د شخصي انجوګانو له لارې په بیا غیز ډول لګوي او په افغانستان کې تر امنیت وړاندې لوی پانګونې هم ناشونی بریښي. ورځپاڼه زیاتوي د شنونکو په باور د لندن غونډه یو تکراري بڼه درلوده او ژمنې هم پخوانۍ او بنسټیزې نه وې. ویسا ورځپاڼه بیا په خپلې سرمقاله کې د افغانستان اوسنۍ وضعیت له 14 کال مخکې سره پرتله کړی او لیکي چې آیا د لندن کانفرنس د 2001 کال په څیر له صفر د بیا پیل د تکرار ډرامه نه ده؟ د مقالې لیکونکي زیاتوي چې هغه مهال هم افغان چارواکو له نړیوالې ټولنې سره په ګډه ولسته دا سری ورکوي چې وطن ګلګل سارسو. خو د مطلب د لیکونکي په باور اوس وینو چې لوبه د پخوا په پرتله نور هم خطرناکه سوې ده او هیله څرګندوي چې خدای دې وکړي زموږ چارواکي د پخوا په څیر په تشو وعدو تیر ونه وسي او دې ته پام وکړي چې هیواد مو د پردی جګړې له لمبونه څه ډول وتلی سي. هم د ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د واشنگټن پوسټ هغه راپور راخیستی چې وایي امریکا غواړي راتلونکی کال په افغانستان کې خپل سلګونه اضافي سرتیري په موقتي ډول وساتي. په مطلب کې راغلي چې دا له هغو 9800 سرتیرو جلا دي چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د پریښودلو اعلان کړی و. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله زیاتوي چې وایي شاید د ناتو نور غړي هیوادونه په افغانستان کې لښمنې سره سم 2000 سرتیري چمتو نسي کړی، نو د همدې تشدد د کېدو لپاره به خپل یو شمېر سرتیري په موقتي توګه په افغانستان کې وساتي. بل ورځپاڼه محور هم پر همدې موضوع لیکي چې د مهال د باراک اوباما د ادارې او نور متحدانو ترمنځ په دې اړه بحثونه جریان لري چې ناتو بل روان کال وروسته څه شمېر سرتیري په افغانستان کې پریږدي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماشام تر اوبه جو پوری به ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د رضاکارانو د سازمان په مالی ملاتړ د کابل د حشمت خان کول په سیمه کې د صفایي د یو پروګرام په پیلولو سره د رضاکارانو د نړیوالې ورځې لمانځنه پرون وکړه. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريالي مرزي احمد سي پراپور کې.
د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې لسګونه غړیو او یو شمېر رضاکارانو د کابل د اشمت خان کول د سیمې په پاکولو سره د رضاکارانو له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. د شبکې چارواکي وایي چې پروګرام د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیا ادارې په ملاتړ جوړ شوی دی. د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالانو د سازمان مشر عنایت الله صافي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروګرام د جوړېدو په اړه وویل.
سابق معمول بود که افغانستان هم
چې تیرو کلونو کې لدی ورځ ته خدای کانفرنسونو په جوړولو لمانځنه کیده. خدای زل مونږ غوښتل چې یو څل شلتنه رضاکار ځوانان راټول کړو ترڅو پر رضاکارانه شکل د کابل د احمد خان کول سیمه پاک کړي. لدی کار څخه یو هدف دا و چې د خلکو ترمن تر رضاکارانه کډنو فرهنګ ته ترویج ورکړو. په دویم قدم کې د احمد خان کول سیمه یو تاریخي او مهم ځای دی او مونږ غوښتل چې د دې سیمې له اهمیت څخه خلک خبر شي. او په دریم قدم کې مونږ غوښتل چې د چاپریال په پاک ساتلو کې مرسته وکړو.
اشمت خان کول چې د پلازمېنې کابل په بالای سر سیمه کې دی یو وخت د پاچاهانو د ښکار ځای و. د لوګر د سیند اوبه د غذای ته راتلې او د پسرلي په موسم کې به مهاجر مرغۍ هم د سیمې ته راټولېدلې. په 1994 کال کې د همغه وخت حکومت دا سیمه تفریحي ځای اعلان کړی و، خو اوس مهال د سیمې کې نه اوبه شته، نه سمسور ځایونه او نه هم د مرغانو چنار شته. اوس مهال داسې راپورونه هم شته چې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه د نورو ډېرو شمېرو ځمکو په څېر د زورواکانو لخوا غصب شوی. یو شمېر رضاکار ځوانانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې د ګډون سره غواړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې د خپل ښار په پاکولو کې هڅې وکړي.
موږ صفاکاري لپاره راغلي وو او د هغې ساحې نه دلته دا څه چې اوسېږي شاوخوا په دې پاستاپو کې لاندې په دې ټولو باندې غږ کوو چې تاسو هم راشي او بل دا څوک چې دلته دا کثافت غورځوي د دوه مخونی سي زکدای تاسو د صحت لپاره هم موزر د تاوان کینو. تاسو نه فقط امدا هیل لرو،
مرکزی حکومت نه دا هیل او تم لرو چې دغه پارک به تر غصبینو د منګول څخه وژغوري. په خوا په شانتي دی او تبریکات ځای ورنه جوړ شي او په دغه ساحه کې چې څه کورونه دي او څه دکانونه دي، دکاندارانو د کورونو د څښتنانو څخه د داد هیل او تم لرو چې دغه ځای کې د ناپاکه شیا چټلی او کثافت دلته وانه چي. په لور رضاکارانه ډول باندې کار کوو.
د رضاکارانو نړیوال ورځ هر کال د نړۍ په سطح لمانځل کیږي. په کابل کې سکل د رضاکارانو له ورځې څخه د لمانځنې لپاره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د چاپریال ساتنې ملي ادارې چارواکو هم ګډون کړی وو. دوی هم درنګ په خپلو خبرو کې د تفریحي سیمو د پاکولو او رضاکارانو د فرهنګ پراختیا په اړه ټینګار وکړ.
د کابل احمد خان کول سیمه پرون رضاکارانو پاک کړه. پرون بیا د خوست په شهر کې د پاکولو لپاره پراخ شهر جوړ شوی وو. په دې شهر کې په زرګونو خوستیانو برخه واخیسته او د دې شهر سړکونه، کوڅې او جادې له کثافاتو او خځلو څخه پاک کړې. خوستیانو تقریبا دوی اونۍ مخکې هم ورته اشار کړی وو او د خوست شهر د پاکېدو لپاره سره راغونډ شوي وو. د خوست له شهره نجیب الله خیل راپورټ لري.
د خوست د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د ښار د پاکارۍ د نوي بهیر وروسته د دې ښار په پاکولو کې جوت توپیر راغلی او د ښار کوڅې، سړکونه او جادې تر یوه بریده پاک شوي دي. دوی زیاتوي په دې وروستیو کې د ښار په پاکولو کې د ښاریانو او په دې ځای کې د کاروباریانو مرسته او لیوالتیا هم زیاته شوې او دوی د پخوا نه ډېر د ښار پاک ساتلو ته متوجه شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د جمعې په ورځ د ښار د پاکولو په دویم ستر اشر کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اشر هم د هیواد پالز واک ټولنیز بنسټ، خوست ښاروالۍ او د خوست د دوکاندارانو او کاروباریانو لخوا رابلل شوی چې زرګونو ښاریانو، مدني فعالینو، ځوانانو او مشرانو پکې برخه اخیستې ده.
خوست بخار په پکول کې معلوم تغیرات راغلي دي، بدلون راغلی دی. خلکو سره مو ذهن پیدا شوی دی، فکر پیدا شوی دی. مخکې به سایه کثافات ځای ته جوړ کول لختي ته، اوس نن دوی خپله لګیا وي، یعنی ولسی ونډه کې جوړه شوې ده. خپله ولسی خلک پکې ګډون کوي. د خوست په پاکرۍ کې
د هیواد پالز واک ټولنیز بنسټ یو تن مشر وری مات خان خادم وایي چې د هر ورځې په تیرېدو سره د ښار په پاکولو کې د خلکو علاقه او لیوالتیا زیاتېږي او دا کار دوی ډاډمنوي چې د 2015 زیږدیز کال تر نیمایي پورې به خوست ښار د افغانستان تر ټولو پاک ښار جوړ شي. وری مات خان خادم زیاتوي چې د ځواک ټول وسایل او وسایط په مناسبه توګه د شپې لخوا د ښار په پاکولو بوخت وي.
کومه ورځ مو چې موږ دغه شر پیل کړی دی، نو په منظمه توګه د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ له طرفه د شپه او بجونه تر دو بجو پورې په خار کې د هیواد پال ځواک ټول وسایل او وسایط په لارو کوڅو کې په وټونو کې ګرځي او د خوس خار صفایي کوي.
د خوس خار یو تن اوسیدونکی وایي چې دا دویم ځل دی چې د خار د پاکولو په پاګړه کې برخه اخلي.
زه ګونه سر زدرن د دوه مندو شمال ورسولې اوسیدونکی دوه ځل کې د خار په صفاکونه کې موږ برخه واخیسته او خار موږ به تر اخره پر صفاکولو نه پری نغدو. په د دوی ځل کې موږ دومره صفا کو چې بالکل د خار خیست ځان ته یو ځانګړتیا پیدا کړه. او 2015 کال به موږ په ټول افغانستان کې د خوس خار صفا اعلانو.
یاد دی وی چې خوس کې د خاروالۍ په ګډون یو شمیر ټولنیزو او مدني بنسټونو د خار د پاکولو یو دایمي برنامه پیل کړي او غواړي خوس خار په راتلونکي زیږدیز کال کې د افغانستان د پاک خارونو په سر کې راشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا پوزوی هغه افغان سرتیری چې په تیر اگست میاشت کې یو امریکایي جنرال په دزو په کابل کې وواشه د طالبانو سړی نه و. په دې اړه د امریکا د پوز تحقیقاتو نتیجه شي چې د دغې پیښې په ورس د هیڅ ډول ګواښ په اړه خبرداری نه و ورکړل شوی. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري ژورنال سره راپور په استناد معلومات له تاسو سره شریکوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندي ریپورت وایي د افغان پوز هغه سرتیری چې په تیر اگست میاشت کې په کابل کې یو امریکایي جنرال په دزو وواژه د طالبانو سړی نه و. د دې ریپورت لمخې تر اوسه داسې هیڅ ثبوت او شواهد نشته چې وښیي د ډګر جنرال هارلود گرین وژنه له مخکې پلان شوې وه او یا کومه دسیسه وه. د متحده ایالاتو پوځ وایي ښایي برید کوونکي شخصي انګیزه او یا کوم ډول رواني ستونزه درلوده څه چې افغان چارواکو د دې پیښې اصلي علت ګڼلی دی. د افغان چارواکو په وینا برید کوونکی رفیق الله نومېده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې وظیفه ترسره کوله. د جنرال گرین وژنه د ناڅرګندو دلایلو له امله د هغو بریدونو د لړۍ برخه ده چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو ترسره شوې دي. د دې حملو له امله یوازې په 2012 کال کې 16 بهرني عسکر چې ډیری یې امریکایانو ووشل شول. جنرال گرین د ویتنام له جګړې وروسته لومړنی لوړ رتبه امریکایي پوځي و چې تر اوسه د افغانستان په جګړه کې وشل شوی دی. د متحده ایالاتو د پوست په ریپورت کې د 13 اگست میاشت په 15 نیټه د جنرال گرین د وشل کېدو د څرنګوالي او دا چې په څه ډول دغه افغان سرتیری له کړکۍ څخه د M14 ډول ټوپک په واسطه ډزې وکړې پوره جزئیات خبره شوې دي. د ریپورت لمخه رفیق الله د هغه تشناب له کړکۍ څخه چې د پوځي چارواکو غونډه تریخ کاریده ډزې وکړې چې د جنرال گرین د وشل کېدو او 1300 کسانو د ټپ کېدو سبب شوې. فرانس پریس خبری آژانس د امریکا د پوز د تحقیقاتو د ریپورت لمخې ویلي چې د دې پیښې په ورس هغه شان چې لازمه وه د امنیتي تدابیرو په برخه کې همغږي نه وه. د متحده ایالاتو پوز وایي دا پیښه په ظاهره یو انفرادي اقدام و چې مخکې له مخکې په اړه خبرداری نه ورکړل شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اجاز الحق سادات لیکي پاکستان په خلو وفادار دی خو په زړه کې نه دی، باید عملی هڅه وکړي. رحمت خان جلالزی له هلمند په خپل راستول اسمس کې لیکلي دي د افغانستان د سولې په باره کې د چین د منځګړیتوب هر کله کوي خو په چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مور او مېری چلند ونکړي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجی لیکلی دی د اشرف غنی د هڅې چې د سولې لپاره د چین په منځګړیتوب یې کوي نیک ګام دی او استقبال یې کوو. عبدالرحمن له روزګان لیکلی دی د چین له لوري هڅې به افغانستان ته سوله راولي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی دی چې چین په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. امریکایانو ډیرې هڅې وکړې چې په افغانستان کې سوله راشي خو طالبان او افغان حکومت باید په خپلو منځونو کې سره جوړ شي چې سو په افغانستان کې سوله راشي. عبدالله زاکر له هلمند لیکلی دی دولت له طالبانو سره سوله نه کوي ځکه چې دواړه خواوې دي چوکۍ او شوقیان دي. حاجي شمس الحق له سنگین ولسوالۍ لیکلی دی طالبانو لارې بندې کړې دي، هر څه ګرانه شوي دي، هیله ده چې دغه مسلې ته توجه وکړي. لوبل اوریدونکو عبدالله بیا له کابل لیکلی دی د چین د سولې هڅو ته هیله من یو کېدی شي چې لدې سره په افغانستان کې وروسته لډیرو کلونو سوله ټینګک شي. عبیدالله بیا په راستول اس ایم اس کې لیکلی دی، چین نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. چین له پاکستان سره نږدې روابط لري او د پاکستان ګټې ورته مهمې دي. یو بل اوریدونکي دا هم خپل نوم نه دی لیکلی، د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې په اړه لیکلی دی چې دواړه باید د سولې خبرو ته کښېني او نور د ملکي افغانانو او نورو افغانانو د وژلو مخه باید ونیول شي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د ایچ آی وی ایډز په باره کې متخصص ډاکټر لتا سره خپل معلومات شریکوي. په خبري برخه کې به واوري چې د امریکا او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتل سره نږدې شوې دي. د دې خبرې علت هم په یو راپور کې روښانه شوی دی چې اسلام آباد اوس له واشنگتن سره د پخوا په پرتل بهتر روابط لري. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. له اسدالله الدین څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اروپا له څلور ورځني سفر وروسته نن بیرته کابل ته راغی. ښاغلی غنی په دې څلور ورځني سفر کې بلجیم، برټانیې او جرمني ته ولاړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد به په افغانستان کې د ناټو عسکرو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنرۍ په ګډون په داخل کې له بې ځایه شوو خلکو سره د مرستندوی موسسو ژمنۍ مرستې تنظیم کړې دي. دوه تنه چې غوښتل یې د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې انتحاري حمله وکړي د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو ګوښه شوی مشره کارشن اشتن به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته دوام ورکړي. د ایران قضایي چارواکي وایي اسلامي جمهوریت په هیواد کې د اعدامونو راکمولو په مقصد د نشه یي موادو د قاچاق اړوند جرمونو قانون کې په تعدیلاتو کار کوي. النصره جبهه چې له القاعده سره اړیکې لري وایي د لبنان یو برمته شوی عسکر وژلی دی. په یوې اعلامیه کې چې تېر ماښام خپره شوه النصره ډلې وویل چې دا سرتیری وروسته تر دې ووژه چې لبناني چارواکو داسې ښځې ونیولې چې ویل کېږي د دې ډلې د مشرانو مېرمنې دي. او د امریکا د فضایي څېړنو د مرکز ناسا یوه ازمایښتي فضایي بیړۍ په فضا کې د 4.5 ساعته تیرولو وروسته د جمعې په ورځ په آرام سمندر کې راښکته شوه.
په کوټه کې وایس ماسټر پر ماشومان او ښځو د تشدد د مخنیوي په اړه د پوهاوی شپاره سورچنې نړیوال کمپاین د UNHCR په مرسته د یو سیمینار په بڼه لمنځلې چې ګڼ شمېر افغان میرمنو او زده کوونکو هم پکې ګډون کړی وو. د سیمینار برخوالو د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندي کېدو یوازینۍ لاره رسمي قوانین بللې دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل پورا پور کې.
په نړۍ کې هر کال د نومبر له 15مې د دسمبر تر 13مې پورې شپاړس ورځې د ښځو ماشومانو او د مایوبینو د حقونو د خوندي کېدو او له هغوی سره د جنسي توپیر او تشدد د مخنیوي د کمپاین په توګه لمانځل کېږي. په کوټه کې وس موسسې هم د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR په مرسته سرش په دې کمپاین کې برخه اخیستې وه چې د یوه سیمینار په بڼه یې ولمانځله. د سیمینار برخوالو پر ښځو او ماشومانو د تشدد ستونزې او د حل لارې په ګوته کړې. د ملګرو ملتونو د ښځو په څانګه کې کارکونکې میرمنې ریحانې غلجۍ د دې شپاړس ورځني کمپاین د ارزښت په اړه وویل. د ویس موسسې یو مشر ډاکټر بشیر وایي دوی د هغو ماشومانو لپاره د روزنې او کار مرکز جوړ کړی چې په کوڅو او ډیرانونو کې خځلې او کچرې ټولوي. ډاکټر بشیر وایي اوس هم لا په ټولنه کې په پراخه کچه د ماشوم هر ډول حقوق تر پښو لاندې کېږي، خو لا یې د مخنیوي لپاره نه قوانین جوړ سوي او نه ورته کار سوی.
کوم کوچنیان چې د کچره دا پورته کوي هغو کوچنیانو لپاره موږ ډراپین سنټر جوړ کړی دی. هلته موږ هغو ته مختلف هنرونه ورزده کوو، د سیتو سپاهي په باواله سه آګاهي ورکوو او یو قسم پرامري تعلیم هم ورکوو او غټه سره دلته په پاکستان کې دي ډېر کښین دي دا غوړ ډېر په کم عمر کې واده کوي اته سي دوی ځینې کښننجونو تر وکاله مخ کې واده کوي په کال کو دا غوډونه کوي بنیادی ظلم دا د کښین د بنیادی تعلیم زخمې روم دي او بل کښین سي دي په خودکش دماکو کې استعمال لري
د ویس موسسه له خوا د ماشومان د شوونې او روزنې په مرکز کې یو افغان مېرمن لیلی هم شوونکې ده دا وایي ډېرو داسې افغانونجونو ته زده کړه ورکوي چې په خوا یې پر ډیرانونو ښځلې ټولولې مېرمن لیلی وایي که نجونې باسواده سي نو په ټولنه کې به تبعیض ورسره ختم سي او په کوم عمرۍ به نه ودېږي
داسې سړیان دي چې یو ښځه یې کوچنۍ نه لري نه هغه دوه درې واده کړې ده هغه ښځې د دوی په کورونو کې ناست دي دا خو ظلم دی اوس هم مخته نه دي تللی زموږ خلک خو موږ باید د دوی ذهن د دغه شیان څخه باید لرې وکړو چې دا خپل کوچنۍ کوچنۍ نجونې چې دوی خرڅوي په لس لکه اته لکه پنځه لکه هغه باید د منځ څخه ویسو کوچنۍ کوچنۍ نجونې واده کېږي دوی زه ډېر خوشحاله یم چې زما د کلاس نجونې سږ کال دولس نجونې اسکول ته تللې ده کچري ته نه ځي
سیمینار ته په کوټه کې د افغاني ښوونځیو لسګونه زده کوونکي هم راغلي وو چې د ماشومانو د حقونو په اړه یې بېلابېلې ترانې واورولې د ویس موسسې په ښوونیز مرکز کې زده کوونکو نجونو پخوا پر ډیرانونو ښځلې ټولولې خو اوس ښوونځي ته ځي زرغونه هم یوه له همدغو افغان نجونو څخه ده په بلوچستان کې د یو این ایچ سی آر د دفتر مشر ویلیم لیپسټ سیمینار ته په وینا کې وویل په پاکستان کې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات افغان کډوال ژوند کوي او افغاني مېرمنې هم دلته د تشدد او ناامنۍ له امله کړیږي وایي د مخنیوي یوازینۍ لاره یې افغانستان ته په خپله خوښه د دوی ستنېدل دي UNHCR پر ښځو د هر ډول تشدد غندنه کوي خصوصا هغه مهاجرین چې له یوې ځورېدلې طبقې سره تړاو لري او له تشدد او ناامنۍ کړیږي همدې ته په پام سره افغانستان ته په خپله خوښه د افغان کډوالو ستنېدل د دوی د حالت د ښه کېدو یوازینی حل دی موږ به د ټولو کډوالو په تدریجي ډول د ستنېدو بهیر ته دوام ورکړو او UNHCR به دلته هم له حکومت د ملګرو ملتونو له ادارو له نړیوالو مرستندویو موسسو او مدني ټولنې سره په ګډه پر ښځو او ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکړي په بلوچستان اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړي سمینا خان سیمینار ته په وینا کې وویل په ټولنه کې که پر ښځو د تشدد د مخنیوي ترڅنګ په اقتصادي لحاظ د هغوی د ځواکمنتیا لپاره هم کار وسي نو په ټولنه کې به د ښځو په اړه د خلکو پخواني فکرونه هم بدل شي سمینا خان وایي د بلوچستان حکومت په نږدې وخت کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي قانون اصلاح کړي او همدارنګه د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي او د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو قوانین به جوړ کړي او د عملي کولو لپاره به یې ځانګړې کمیټې جوړې کړي
د راپورونو لمخې د امریکا او پاکستان اړیکې څه ښه سوي دي علت یې سره د فریبا ظاهر په راپور کې اورو
وروسته له هغه چې په 2011 کال کې اسامه بن لادن اسلام آباد ته نږدې په ابت آباد ښار کې ووژل سو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له ستونزو سره مخامخ سوې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی له قوله په دې وروستیو کې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې شوالی څرګندېږي یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط ویلي چې د نومبر پر 23 نیټه نږدې و چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو یو مشر مولا فضل الله ووژل سي نوموړی د پاکستان د پوځ یو مهم هدف هم دی ګمان کېږي چې مولا فضل الله پر ملال یوسفزی چې د ښځو او ماشومانو د حقونو یو فعال ده د برید امر کړی وي ملال په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله په افغانستان کې د ائتلاف ځواکونو ویان ډګروال براین تریبوس وایي د روسي بریدونو په نتیجه کې د غراز د افغانستان په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال یاغیان وژل شوي دي د امریکایي چارواکو په خبره د دوی روسي بریدونه د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د پاکستان د تحریک طالبانو ډله په نښه کوي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان تحریک طالبان چې تر اوسه زرګونه پاکستانیان وژلي دي تر خپله پاکستان د امریکا لپاره ډیر خطرناک بللی دي له کلونو راهیسی امریکا د پاکستان د حکومت یو شمیر کړي د تروریستانو په ملاتړ تورنې کړي دي، خو امریکا هر کال شاوخوا 2 میلیارد ډالر له پاکستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړه او د تروریزم پر ضد مبارزه کې هم ډېر همکاري ورسره کړې ده. ډیموکرات سناتور ادم شیف چې د امریکا د کانګرس د استخباراتو د کمیټې مشر دی، وایي د ستونزو او رکود تر یوې اوږدې مودې وروسته د امریکا او پاکستان پوځي همکاري د شوالي پر لور ځي. د پاکستاني ولور پوری پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی اسوسییټډ پریس ته ویلي چې اوس موږ د شوالي پر لور روان یو. د پاکستان پوځ په روان کال کې د شمالي وزیرستان په سیمو کې د پاکستاني طالبانو په وړاندې پراخ عملیات پیل کړه، خو امریکایي چارواکي او بهرني کارپوهان په دې نظر دی چې پاکستان د قنیله شبکې څخه د افغانستان په وړاندې د فشار د یوې وسیلې په توګه ملاتړ کوي. یو زیات شمیر امریکایي چارواکو هم په خپلو مرکو کې ویلي چې د پاکستان دغه دوه مخې لوبه لا هم روانه ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار له د ماشام تر اوو بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد HIV AIDS صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب محمد خان متخصص امراض انتانی مهمان ما هستن و در مورد HIV AIDS معلومات میدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد HIV AIDS یک معلومات مختصر بتین برای شنونده های رادیو آزادی.
باید گفت که HIV یک ویروس است. این ویروس از 4 طریق به انسان انتقال میکنه که از طریق خون، از طریق این ویروس میشه که از طریق خون، از طریق مرکبات خون، از مادر به طفل، از سر استعمال وسایل منتن جراحی و یا هم از سر مراقبت های از ملی جنسی میتونه یا تماس های جنسی میتونه از یک شخص به شخص دیگه انتقال کنه. امی 4 طریقه معمول سرایتش است.
ابتدا فکر میکنم در افریقای جنوبی بوده.
بار اول در افریقا کشف شده و بعد از او با تمام جهان سرایت کرد.
بله دکتر صاحب، علایم مبتلا شدن به می ویروس چی است؟ کدام علایم شخص در وجود خود احساس میکنه که بفهمه به این ویروس مبتلا شده؟
باید گفت که زمانی که یک انسان امی ویروس میگیره تا یک مدت نمیفهمه. در مراحل اولیه امی مریض میشه به شکل یک سرماخوردگی عراض و علائم داشته باشه که امی عراض و علائم بعد از یک مدت برطرف میشه.
مثلا در چقدر مدتی برطرف میشه؟
در ظرف 2 تا 3 هفته اولی که امی ویروس داخل وجود میشه امی عراض و علائم مثل سرماخوردگی باری برش پیدا میشه، بعد از این خود به خود بدون از اینکه کدام تداوی برش شوه این برطرف میشه و بعد از این به مرور زمان ویروس در وجود انسان تکثر میکنه و وقتی که این معلوم میشه که این کس مصابه است یا نه سالها وقت میگیره، یعنی 6 ماه تا 10 سال وقت میگیره که HIV به شکل عرضی در پیش انسان
بله. زنده باشین دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم اینا در مورد
دکتر صاحب. ما در تپون در HIV در سمرز در انسان که سم نقصانات پیدا
کنید. شما خود معرفی نکردین برادر؟ از کجا به تماس شدین؟
با حمید الله ولایت ننگرهار هستم.
تشکر برادر. بشنوین دکتر صاحب توصیه به شما دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
سنگه چه ما مخکی مویلی HIV یا ویروسی مرض ده داتی یا ویروس ده کابل چه ده هیومن ایمیون دیفیشنسی ویروس به نام بندی دیگی من سرازی او ده مرض اکثران ده ها کسان سره چه پا افغانستان که زرقیات نستفاده کوی یا آغا زرقی مخدره مواد استفاده کوی ده اغا پا منسکی زیاده نور ده یو ویروسی مرزه د سلور لارونه په عام ډول سره انتقالیږي چې د جنسي اړیکو د لارې نه د وینې او د وینې مرکباتو د اخیستلو نه د مور نه ماشوم ته او د مونتن یا ناپاکو جراحي وسایلو نه یا ستنو نه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي.
ډاکټر صاحب میشه بگوین که آیا کارمندان شفاخانه ها هم به خاطر معالجه از مریضا که کار میکنن در مرض مبتلا شدن به بیماری هستن؟
البته تمام کسایی که با ای عرصه کار میکنن امکان خطر مصاب شدنشان هست و او در صورت است که امو شرایط وقایع از انتانه مراعات نکنن. باید گفت که ای یک مرض است که از خون و مرکبات خون گفتیم انتقال میکنن. در این صورت تمام کسایی که در بخش لابراتوار کار میکنن، تمام کسایی که با به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با خون مریض در تماس هستند، اونا باید احتیاط بکنن و احتیاط عمومیش پوشیدن دستکش هنگام ماینه مریض و هنگام از این که خون مریض ماینه میکنن یا خون مریض عکس میکنن یک جور دستکش بپوشن. با می پوشیدن یک جور دستکش میتونن خود در مقابل این مرض وقایه کنن.
شنونده های عزیز بازم تاکید میکنم که موضوع مورد بحث برنامه ما HIV ایدز است. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. البته برنامه صحت از رادیو آزادی. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. امیدوار هستم که مطابق موضوع برنامه صحبت کنن. بله سلام علیکم.
بله
سلام علیکم برادر، بفرمایید.
علی مدنگرد ولایت متاثر به تماس کی ما تاسو مه برات سلامونه وړاندې کوم او تاسو سلام
علیکم سلام بفرمایئ برادر.
د ایل بیماری خو بارے کی دا مخې دا کوم ویل چې دا اوله کې د بیماری باندې څه کوم تلاشي او یخنی کی چې څنګه دې درې څو بار هغه نو وروسته دا مریض بیا کوم اکثر کم مریض نه نو چې ځینې تکلیف وي دې بارے کې مونږ
تشکر برادر، بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید دکتر صاحب.
گران اورورا سرنگه چه ما تاسوی لیکنه چه دا مریضی کلا چه دا ویروس وجود داخلی گی او تر هر وقت پوری چه دا خاص آراز او علائم یا نخی نخانه منسترولی دا یا اوگود موده وقت نیسی که اولشی دشپگ میشنه تر لس کلو پوری دا وقت و نیسی چه دغا اعراض او علائم پا انسان که پیدا شی. خو سرنگه چه ایده دی نوم نه پیدا ده چه دا ایدز یا اکوایرد ایمیون دیفیشنس سندروم ارتوایی سندروم پا دی مانا چه پا مختلف سیستمونو که پا مختلف اعضاو که دا ستونز منس سراوره شی، یعنی که اولشی چه په هر بخش کې یو څه ستونزې منځ ته راوړي چې هغه د نوکانو د توریدو د خولې د پخېدو نه د وزن د کمېدو نه دوامداره اسهالات دوامداره د وزن بایلل دي او همداسې نور شیان دي چې فرض مثال کولی شو چې ته وایو چې په توبرکلوز باندې اخته کیږي او داسې نور مختلف انتانی امراضو باندې یا میکروبي امراضو باندې په مختلفو مراحلو کې هغه مصاب کیږي، یعنی داسې یو مشخص خاص نښه نه لري چې زه ته وایم چې دغه شی ده.
تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم قدرمنو خور سرشتنګاته دا غدې یو ټول کارکونکو ته د ټول خبرونو کارکونکو ته دا رادیو تلویزیون په خوانې څنګهګارې چې خوش خوش سلام نوای. البته رسول سلام د ډاکټر صاحب خزنا یو سوال دې ترې جوړ لري.
بفرمایئ.
ایز مرز اول په کم هواد کې منځ راغی دی په افغانستان کې هم د ایز مرز لپاره ډاکټر صاحبان روزل شوی دی چیم افغانستان که هم پر واسه در ایج اثرات خکارسی بیدی او کنا امید جزما در سوال دری جزو تا دکتر صاحب جواب را که پده را در ناوی.
تشکر بسیار زیاد، بفرمایید دکتر صاحب.
من نورو را بدویم چه ایج یا در ایچ آیوی پا اول زل په افریقی که و پیشندر شو دیاغن اوروز تا دی جهان په ګوټ ګوټ کې د دې واقعیت و مندل شول چې تر تیر کال پورې چې احصایې اخیستل شوې دي د 15 میلیون نه زیات کسان په ټول جهان کې اخته دي او د دین جملې نه 1509 واقعې تر پروسه کال پورې په افغانستان کې ثبت شوې دي. د دوام جز د سوال ته تاسو باید ووایو چې په دې برخه کې روزل شوي ډاکټران شته دي، یو مشخص ډیپارټمنټ د افغان جاپان د ساري ناروغیو په شفاخانه کې د ایچ آی وی ایډز په نامه باندې موجود دی چې دا ډیپارټمنټ د دغه مریضانو د درملنې په خاطر باندې کار کوي او دا مرکز تمام دواګانې چې مریضان ته ضرورت دي په وړیا ډول سره د دوی په اختیار کې ورکوي او سره د دې هغه ټول معاینات چې د مریضان ته ضرورت دي هغه ټول په وړیا ډول سره په ټول افغانستان کې د مریضان ته ورکول کیږي. نور په افغانستان کې د دې مرض واقعیت نظر د همسایه ملکونو ته کم دي او زیات واقعیت په هغه کسانو کې چې دوی د مخدر مواد په زرقی ډول سره استفاده کوي په غو کې زیات لیدل کیږي.
خوخي هم په زادل ویلې
تشکر. تو خي صاحب سلام علیکم، بفرمایئ.
سلام محترم ډاکټر صاحب، مخنه د پښتنو د ایچ ای ای یا د دې مرضی چې د توکسیزیزي د دغه علائم او تنخ کفکاریږي دا کوم څه په پښتو کې تشریح کړي او د دغه مرضی په واکسین وقایه کنه او بل په افغانستان کې څونه خلک د دې مرض باندې مبتلا دي.
تشکر برادر، سلامت باشین. برادر ما بودن توخی صاحب، در مورد وقایع و واکسین از اچ آی وی معلومات میخواستن، بفرمایید دکتر صاحب.
باید گفت که تا حال کدام واکسین در مقابل اچ آی وی ایدز ساخته نشده به خاطر از اینکه این ویروس زود تغییر میکنه، تغییر پذیر است. از او خاطر تا حال بشر به خاطر واکسین ساختن واکسین از این موفق نشده، واکسین در مقابل از این ساخته نشده و تعدادش یک قسمی که پیشتر هم برتان گفتم 1529 واقعا تا سال گذشته راپور داده شده بود و اعراض و علائمش باید گفت که اعراض و علائم مشخص به یک سیستم نداره، سیستم های مختلف قسمی که پیشتر گفتم میتونه مصاب بسازه، میتونه سیستم تنفسی را مصاب بسازه، سیستم هضمی را مصاب بسازه و سیستم های مختلف میتونه مصاب بسازه که اعراض بارز از این مصاب شدن متکرر به توبرکلوز است، پخته شدن دان است، اسهالات دوامدار است، تب دوامدار اضافه تر از یک ماه و امثال از این.
در مورد وقایع شما اینا گفتن که اگر صحبت کنید.
در باره به وقایعش قسمی که پیشترم گفتم که به خاطر وقایع از این مرض با کسایی که با این مریضا سر و کار دارن از تماس مستقیم با خون و افرازات منتن از اونا جلوگیری شوه. دیگه افرازات منتن در این مریضا امو خونشان استک و مایع منوی و افرازات محبلی، امی افرازات منتن هست و از افرازات باید جدن جلوگیری شوه، تماس مستقیم باید
نداشته باشن. تشکر دکتر صاحب، بازم یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید برادر.
باید وایم چې په اشتها باندې دومره خاص تاثیر دا مرض نداری، خدا مرض په د وخت په تیریدو سره انسان ضعیفه کوي، د انسان وزن د اسهالات او دوامدار اسهالات د وجنه او د خوړو د نه خوړلو په سبب باندې د وزن ورځ په ورځ کمیږي. یو دغه غټه نخه د دې مرض وزن بایلل دی، هغه هم په دوامدار ډول سره.
تشکر ډاکټر صاحب. آیا بیماری ایدز یا می ویروس اچ آی وی کشنده می باشد؟
البته این مرض اگر به صورت مؤخر یا در آخر تشخیص شوه و در صورتی که اعراض و علائم بسیار وخیم مرض پیش مریض دریافت شوه دیگه بدون تداوی کشنده هست.
دکتر صاحب، اگر یک مادر مصاب به بیماری HIV و بیماری ایدز باشه، آیا این به طفلش هم سرایت میکنه؟
باید گفت که
یعنی از طریق شیر دادن هم احتمال سرایت شد؟
از مادر به طفل انتقال میشه و انتقال از این در مراحل مختلف فرق میکنه. به طور مثال امی انتقال میشه در هنگام که در بطن مادر طفل است،
یعنی زمانی که حامله باشه،
زمانی که حامله است، یعنی در زمان حمل، در زمان ولادت یا در زمان شیردهی، در این سه مرحله میتونه که انتقال صورت بگیره. البته باید گفت که فعلا به خاطر از این که انتقال ویروس از مادر به طفل کاهش داده باشیم، تمام مادران حامله مصاب HIV را بدون در نظر داشت از این که سیستم دفاعی از این چه قسمه هستک، دواهایی که به خاطر تداوی HIV ضرور هستک اونا برشان شروع میشه و همین دواهایی که به خاطر تداویشان شروع میشه سبب از این میشه که انتقال ویروس از مادر به طفل بسیار کم بسازه. بله.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به یک مادر زمان حمل چگونه ویروس HIV انتقال میکنه و زمان شیر دادن، در کدام حالت از این طفل بیشتر در معرض خطر قرار می داشته باشه؟
هنگام ولادت زیاد.
هنگام ولادت؟
بله. بیشترین سرایت در هنگام ولادت میتونه واقع شه و بعد از او در هنگام شیردهی و کمترین واقعاتش در زمان حیات داخل رحمی هست. و قسمی که من قبلا هم گفتم، در سابق یک قلم دوا به خاطر وقایه از مادر به طفل شروع می شد، مگر حال به خاطر از این که وقایه به صورت درست صورت گرفته باشه، از سه قلم دوا به خاطر وقایه، یا ما برش به یک اصطلاح داریم که وقایه انتان، انتقال وقایه انتقال از مادر به طفل یا prevention of mother to child transmission، دیجا ما امی تمام دوایی که به خاطر یک مریض HIV ایز ضرورت است، او دوا را بدون از این که مراحل کلینیکی مرض را پیش مریض نظر داشته باشیم و یا هم ببینیم که سیستم دفاعی از این چقدر ضعیف شده یا نشده، دوا را برشان شروع میکنیم و بدون از این که در نظر بگیریم که امی مادر در کدام مرحله حملش است. به طور مثال ترمستر اول است یا سه ماه اول است، سه ماه دوم است، سه ماه سوم است، بدون در نظر داشت امی سن حملشان، ما دوار برشان شروع میکنیم و تا وقتی که مادر به طفل خود شیر میده ما این دوار برشان ادامه میتیم. در صورتی که در ختم شیردهی مادر خودش به تداوی ضرورت داشته باشه، دوای خود ما ادامه میتیم و در صورتی که مادر به خودش به تداوی ضرورت نداشته باشه، باز دواره قطع میکنیم. البته باید گفت وقتی که طفل به دنیا میایه، از مو شروع تولدشان تا 6 هفته ما برش یک قلم دواره به صورت وقایوی میتیم، تا اگر انتان را هین ولادت از مادر گرفته باشه او هم از بین بره، دیگه برای 6 هفته اول حیات
حتما دوا داده میشه
برشان، برای طفل هم دوا داده میشه و برای مادر از زمانی که ما بفهمیم که این مصاب حمل گرفته و مصاب HIV هست، تا وقتی که قطع شیردهی میکنه برشان دوا ادامه میده.
دکتر صاحب، در جریان حمل دوایی که به مادر داده میشه باز بالای طفل تاثیر گذار نمی باشه، یعنی تاثیر منفی و دوا نمی داشته باشه بالای طفل؟
البته باید گفت که در گذشته سازمان صحی جهان یک تعداد از اقلام دوایی را از لست تداوی مریضان خانم‌های حامله کشیده بودند، مگر حال اکثریت دواها را اونا مسئول می دانند و از امو لست دواهایی که برای مادران حامله مسئول است استفاده می شه و برشان توصیه می شه و بر طفلشان کدام مشکل ایجاد نمی کنند.
Don't care. ساتون کے دیدی خاورے ساتون کے دیدی خاورے سلام دے پہر رکھ دے مقام دے سامڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے گٹن کے دے خورے ساتن کے دے خورے ندے خوب ندے آرام دے وطن بنے دے پاندے گوری دے ملگری تپنی مشکو کے لکھیے درتا گوری دے ملگری دس بھگ میں پتا